یو ځل بیا خراغلاس تاسو مشال رادیو ته غواګیاست او په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل او حسیبه شهید تر سره وي. واورې چې د امریکا د دفاع وزارت په خپل رپورت کې پاکستان یو ځل بیا د اورپکو د ملاتړ تور توپن کړی دی. د دې ترڅنګ ملګرو ملتونو ویلي دي چې په پاکستان کې د ژمي له راتګ سره باید په سند صوبې کې سیلاب ځپلو سره لا نورې مرستې وشي. د خبرونه په پای کې به تاسو اونیز خبرونه د باختر ستوري هم واوري. خو لومړی ورزو خبرونو ته ویاند سیبا شهید.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرټیکې. د امریکا د دفاع وزارت ویلي په پاکستان کې د اورپکو پټنځایونه لوی خطر ولړوي. په اسلام آباد کې تر 2000 زیاتو کسانو د پاکستان د پارلمان ودانۍ مخې ته مظاهره وکړې او د ډرون بریدونه یې وغندل. د ننګرهار د شینوار په غنی خیلو کې د لیشیرو او سپایي قومونو ترمنځ له روغې جوړې وروسته د دواړو قومونو ترمنځ بیا مرګ ژوبله اوښتل. پورا خبرونه واوري. د امریکا د دفاع وزارت ویلي په پاکستان کې د اورپکو پټنځایونه لوی خطر ولاړوي. په واشنگتن کې د مشال رادیو د خبريال وایي د جمعې پورز د روان زیګیز کال د جګړې د رپورت وړاندې کولو پر مهال پینتاګون د امریکا کانګرس ته ویلي دي چې په تیرو میاشتو کې په پاکستان کې دننه د اورپکو پټنځایونه ډېر زیات خونړي شوي دي او په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره یو مهم ګواښ ورمخ کړی دی. رپورت یو ځل بیا پر پاکستان د اورپکو د ملاتړ او مرستې تورونه تکرار کړي دي. په دې رپورت کې تورونه هم تکرار شوي دي چې د امریکا د ګډو ځواکونو پخوانی مشر اډمیرال مایک میلن پر پاکستان پوری کړی وو. مایک میلن ویلی وو چې د سپتمبر په 14 په کابل کې پر امریکایي سفارت برید د حقانی اورپکې شبکې کړی وو چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ملاتړ ورته ترلاسه دي. پاکستان له دې تورونو انکار کوي. په اسلام آباد کې تر 2000 زیاتو کسانو د پاکستان د پارلمان د ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه او په قبایلي سیمو یې د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو بندول وغوښتل. دوی ویل په دې بریدونو کې د طالبانو او القاعده شبکې د غړیو په پرتله ډېر ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وړي. د مشال رادیو د خبريال د خبر له مخې مظاهره د وزیرستان جرګې په نوم د برتانیې د دوو مرستندویو غیر سرکاري ادارو لخوا په لاره جلب شوې وې چې وروسته بیا د پاکستان مخالف ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان هم خپل غږ له دغو مظاهره چیانو سره خبر کړ. د وویل چې د امریکای بی پیلوټه الوتکې بریدونه جګړه نشي ختمولای. زه د خپل پوز عملیاتو په اړه هم وایم. پوزي عملیات او د بی پیلوټه الوتکو لبریدونو سره زما په نظر اورپکیتو پایته نه رسیږي بلکې زیاتیږي. بلخوا تر 10000 زیاتو کسانو د جمعې پورز د پاکستان په لاهور ښار کې د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد مظاهره وکړه. د دغه مظاهرو په جواب کې د پاکستان واکمن ګوند پیپلز پارټي چارواکو وویل چې دا مازی ډرامې دي او ویلي دا ټول سیاسي خوځښتونه د سنټ د الیکشن د کمپاین لپاره کیږي. مشال رادیو نه د دې سات خبرونه اورید. ننګرهار د شینوار په غنی خیلو کې د علیشیرو او سپایي قومونو ترمنځ روغې جوړې وروسته بیا هم 13 ورځې مرګ ژوبله وختیده. 13 ونې د ننګرهار چارواکو د دغو دوو قومونو ترمنځ چې د دولتي ځمکه د ملکیت پر سر یې لانجه و روغه جوړه وکړه. د مشال رادیو د خبريال د خبر لمخې د ننګرهار د روغتي رئیس باز محمد شیرزاد وایي چې د 13 ورځې په دې نخته کې 15 لستنه ژوبل شي بي. خو د سپایي قوم دعوه کوي چې له حکومتي ځواکونو سره په نښته کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دې نښته کې د دریو پولیسو د ټپي کېدو خبر امنیتي ځواکونو ورکړی دی. اخوا د جمعې په مازیګر د خوست مرکز اړوند د لکڼو ایوب خیلو په سیمه کې هغه 15 تنه ډریوران چې نړیوالو ځواکونو ته یې کانټینر ګاډي چلول د وسلوالو لخوا تر برید لاندې راغلل چې په نتیجه کې دوی له ډلې 4 تنه وژل شوي او یو بل تن ټپي شوی دی. د خوست ولایت د امنیت قومندانۍ وایي زیارت گل مشال رادیو ته پیښه تایید کړی ده. د لیبیا د پخوانی مشر معمر قذافی زوی سیف الاسلام د بشری حقوقو نړیواله محکمې ته ویلي دی چې د بیګونه دی او د بشریت ضد جرم یې نه دی ترسره کړی. د بشری حقوقو پر ضد نړیواله محکمې یو سارنوال لیویس مورینو او کامپو رویټرز اژانس ته په پیکینګ کې وویل چې د دوی محکمې له سیف الاسلام سره غیر رسمي اړیکې نیولې دي. مورینو او کامپو زیاته کړه چې دا اړیکې د درېمې کړې لاري نیول شوې دي او سیف الاسلام غواړي چې پر دې پوه شي چې له ده سره به څه ډول چلند کیږي. کچری د پرزان لګیدلی تورونه سپین کړي روسا تر دې چې د لیبیا د نوې واکمنې ادارې ځواکونو د سرت خرونی وو او بیا معمر قذافی ووژل شو. سیف الاسلام په تخته کې دی. داسې باور کیږي چې د لیبیا په جنوب کې له نیجر سره په سرحدي سیمه کې چرته پټ وي. د بوزنیا په مرکز سرایو کې د جمعې په ورځ یو مشکوک اسلام پالې وسلوال د امریکا پر سفارت ډزې وکړې. د سرایو د پولیسو وایاند عرفان نفیس د مشال رادیو د بالکان څنګه ته ویلي بریت کوونکې ټپي شوه او پولیسو نیولای دی. نوموړي همداراز وویل چې دوی په یو بل کس پسې چې فکر کیږي د بریت کوونکي سره ملګری وو لټکوي. د امریکا سفارت ویلي دی چې دوی خپل کار بند کړی. په شاوخوا سیمو کې پولیسو امنیت ټینګ کړی دی. د مشال رادیو د بالکان څنګه په سرایو کې د یو ډاکټر لخلې ویلي چې یو ټپي ور وړل شوی دی چې د امریکا د سفارت له امنیتي ساتونکو څخه وو او ټپونه یې عادي وو. راپورونه وایي لږ تر لږه یو پولیس افسر هم په دې برید کې ټپي شوی دی. په بوزنیا کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر پاتریک مون پرون خبریالانو ته د خبرو پر مهال وویل
This attack is something that's not going to deter the United States in what we do here.
دا بریت داسې څه دی چې د امریکا متحده ایالات له هغو کارونو نشي ویرولی چې دلته یې ترسره کوو. د امریکا متحده ایالاتونه د بوسنیا د خلکو ملګري دي او موږ دلته د اوږدې مودې لپاره یو. د بوسنیا په جمهوري ریاست کې د مسلمانانو د درې کسیز پلاوي یو استازي باکر عزت بیکوویچ هم دغه پیښه غندلې ده. دا تر دې مهاله د سیمې نړۍ خبرونه
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدئ شئ. د امریکا د دفاع وزارت یو رپورت په پاکستان کې د اورپکو پټنځایونه لوی خطر بولی او په پاکستان یې د اورپکو د ملاتړ تور پورې کړی دی. ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې سیلاب ځپلي ډیرو مرستو ته اړتیا لري. په ننګرهار کې حکومت د شینوارو د سیپی خیل په کسانو حمله کړې ده. د ترکیه په استنبول کې د افغانستان په موضوع د غونډې په اړه پاکستان اندېښنې لري. په دې اړه باندې پاکستان داسې اندېښنې لري چې په دې هیواد کې به د هند رول پراخ شي. شنونکی رستم شاه مومن بیا وایي
پاکستان دا نشی کولی نړۍ په دې خانه کې چې د هند رول کم وي یا زیات وي. دا د افغانستان د دولت او د ولس کار دی چې هغه کوم هیواد ته څومره رول ورکوي.
د دې ترڅنګ ونیزه خپرونه د باختر ستوري هم د درته خپرو د مشال راډیو سره اوسئ. د خبرونه لومړی رپورت ته ورزو. د امریکا د دفاع وزارت یو رپورت خپور کړی دی چې پکې ویلي په پاکستان کې د اورپکو پټنځایونه وس هم لوی خطر ورمخامخوي. رپورت وایي پاکستان د اورپکو ملاتړ او مرسته کوي. په رپورت کې پر ایران هم تور پورې شوی چې د افغان دولت د مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن د مشال رادیو خبریال هارون باچا را کوي.
په داسې حال کې چې په پاکستان د امریکا لخوا د لګول شویو ترهګرو ډلو سره د ملاتړ د وروستیو تورونو په نتیجه کې ویل کیږي چې د دواړو هیوادو ترمنځ لفظي شخړه اوج ته رسیدلې. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ یو وار بیا د دغه هیواد کانګرس ته د افغانستان د جګړې په اړه د روان کال د راپور په وړاندې کولو په پاکستان له ترهګرو ډلو سره د مرستو تورونه تکرار کړل. رویټرز ایجانس د پینټاګون د راپور په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې وایي پینټاګون په تیر سپرلي او بیا په اوړي کې د طالبانو د خوځښت د پټپه درولو دعوی کړي، خو په عین وخت کې له ختیځې پولې له خوا څخه په شویو بریدونو کې زیاتوالی ښودلی چې د وزارت په خبره اصلي لامل یې د پاکستان لخوا د یاغیتوب ملاتړ کول دي. په راپور کې ویل شوي د پاکستان په خبره وجود لرونکي د اورپکو پټنځایونه په تیرو میاشتو کې حد درجه خونړي واقع شوي او په افغانستان کې د ناټو د کمپاین پر مخ کې یو د پام وړ ګواښ رامنځته کړی دی. د امریکا دفاع وزارت دغه راپور په داسې حال کې کانګرس ته وړاندې کوي چې ټاکل شوی اوباما انتظامیه به افغانستان ته د لیږدول شویو 3000 اضافي امریکایي سرتیرو له جملې څخه 10,000 سخ کال او باقی پاتې 20,000 د راروان کال تر پایا له دغه هیواده وباسي. خو ځینې کتونکي بیا د افغانستان په ختیځ کې خراب امنیتي وضعیت ته په کتنې د اوباما د انتظامی په پریکړه نیوکې کوي چې وایي د سرتیرو په وتلو سره به ائتلافي او افغان ځواکونه هغه لاسته راوړنې چې په دغو سیمو کې لرلې له لاسه ورکړي. رویټرز جانس د یو افغاني موسسې چې په افغانستان کې مرستندوی ډلو ته په امنیتي برخه کې مشورې ورکوي په حواله لیکلي چې دغه سازمان روانه میاشت خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې جګړه مخ په کمېدو نه بلکې په زیاتېدو ده. د پینټاګون په راپور کې د امریکا د ګډو ځواکونو د پخواني مشر کمانډان مایک ملن هغه تورونه چې د 13 سپتمبر په میاشت کې دغه هیواد سینټ ته په څرګندونو کې په کابل کې د امریکا په سفارت په بریدونو کې د حقانی شبکې د مرستې لپاره په پاکستان ولګول یو وار بیا تکرار شوي دي. راپور زیاتوي د پاکستان په پټن ځایونو کې تنظیم شوي او له دغو ځایونو اداره شوي په افغانستان کې ترسره کیدونکي قتلونه او بریدونه به د افغانستان سره سره د ائتلافي هیوادونو په سیاست هم د پام وړ اغیزې ولري. خو پاکستان بیا په دلګیدلې له ترهګرو ډلو سره د ملاتړ تورونه ردوي او دا کوي چې د ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې تر بل هر هیواد زیات قربانۍ هم د ورکړې دي. راپورونه ښایي د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه سلا یو کړي چې د خپل هیواد قومي ګټو ته په اولیت ورکولو بعد ترهګرۍ پر ضد نړیوال کمپاین سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د پینټاګون پر راپور کې د امریکا دفاع وزارت د پاکستان په خورا د امریکایي ځواکونو له لاسه د اوساما بن لادن وژنه یو مهم پرمختګ بولي، خو په عین حال کې بیا وایي چې لامل یې د دواړو هیوادونو اړیکې خړپړ شوې دي. پینټاګون همدغه راز د افغاني او پاکستانی چارواکو ترمنځ د اعتماد فقدان ته هم اشاره کوي او وایي چې دواړه خواوې به ونشي کړی په راتلونکي کې د همکارۍ یو فضا رامنځته کړي. د یاد ادارې په راپور کې ایران هم په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو د تجهیزولو او روزلو لپاره تورن ګرځول شوی دی. د روان کال په راتلونکو ونیو او میاشتو کې پینټاګون وایي وسلوال یاغیان به هسي وکړي له لاسه ورکړي پټنځایونه بیرته ونیسي او د هلمند او کندهار ولایتونو په آبادو سیمو کې خپل نفوذ سیوا کړي. دغه راز د کابل په حقلوایي چې دغه خار به په راتلونکو شپو ورځو کې د لوړ رسوخه کسانو د وژلو په مخه د پیل شو بریدونو شاهد ووسی. د پینټاګون تازه راپور په داسې حال کې په افغانستان کې د طالب وسلوالو لخوا د جدي ګواښ د احتمال خبره کوي چې په دغه هیواد کې دمګړی د 1900 ولایتونو د امنیت مسولیت له بهرنۍ ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو ته د سپارلو تیاری نیول کیږي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14,500 او 15,000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
او سمورزو د دې وخت دویم رپورټ ملګری ملتونو ویل دي چې په پاکستان کې سیلاب ځپلې وس هم مرستو ته اړتیا لري. ملګری ملتونو وایي په دې هیواد کې د ژمي لراتک سره د سیلاب ځپلو ژوند نور هم خرابېدای شي. په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سند په سانګړ کې د نس ناستې او قی ناروغي خپره شوې ده. ملګری ملتونو وایي هم رمرستې چې دوی غوښته وي نه دی ورته ترلاسه شوی. په دې اړه نور حال له واشنگټن د هارون باچا پر رپورټ کې.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړل چې وی ویل په داسې حال کې چې په پاکستان کې هوا په سړېدو راغلي او په سیلاب ځپلو سیمو کې ګنده اوبه او حشرات د یو شمېر ناروغیو د زیږولو سبب جوړ شوی، د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره موجوده مرستې ناکافي شوې دي. د یاد سازمان په خبر پاڼه کې د سند صوبې ذکر شوی چې وایي د غلطه د سیلابي اوبو ډنډونو چاپیریال ته او هم د خلکو روغتیايي حالت ته غټې خطرې پیښې کړې او زیاتوي چې په دغو سیمو کې د ملیریا او ډینګي ناروغۍ مخ په زیاتېدو دي. خبر پاڼه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام د ادارې په حواله وایي چې وړمه ورځ د سانګړ ضلع د یوه کیمپ څخه د حیضې د ناروغۍ د خپرېدو خبرونه هم راغلي دي. اعلامیه دغه راز وړاندې وایي چې په سیمه کې د څښلو د صفا اوبو د نه میلاوېدو د ستونزې سربیره یوه بله غټه مسله چې ځایي خلک او هم مرستندوی ادارې به ورسره مخ شي، دغلته د ژمي په راتګ سره د سرپټونې د ګرم ځایونو برابرول دي. د ملګرو ملتونو په خبره په ځینو ځایونو کې که څه هم د اوبو سطح ټیټه شوې او بې کوره شوې کورنۍ خپلو کلو ته ستنې شوي، دغه خلک لا هم له دې کبله چې کورونو، فصلونو او کورنیو څارو ته یې سیلابونو خورا زیات نقصان اړولې، بشري مرستو ته سترګې په لار دي. د ادارې په اعلامیه کې راغلي د وروستیو سیلابونو له پیلېدو څخه تر دې دمه شاوخوا 3,000,000 وګړو ته خوراکي توکي ورکړل شوي او 1,000,000 نور بیا یادوي چې وایي بنیادي صحي خدمتونه ورته رسول شوي دي. په دې سربېره اداره وایي 3,15,000 سیلاب ځپلو ته په بیړنۍ توګه پناه ځایونه برابر کړي او 3,10,000 نورو ته د څښلو صفا اوبه ورکړی دی. ملګری ملتونه په عین وخت کې اندېښنه څرګندوي چې وایي نړیواله ټولنې لکه څنګه چې لازمه وه سیلاب ځپلو سره د امداد اپیل ته ځواب ونه وایو او زیاتوي چې د غوښتل شوو 350 میلیونه ډالر څخه یوازې 80 میلیونه ډالر د دې سازمان لاسو ته راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه ښایي په پاکستان کې د تیرو دو کلونو پرله پسې سیلابونو د دغه هیواد د 15 میلیونه وګړو د څښلو د صفا اوبو خواړه د سرپټونې د ځایونو او د یو شمېر نورو لازمو مرستو اړتیاوې زیږولې دي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
دا مشال ریډیو ده.
اوس مرزو د افغانستان ننګرهار ولایت ته. د ننګرهار ولایت په غنی خیلو سیمه کې د دوه شینوارو قبیلو ترمنځ نښتې شوې دي او تر هغې وروسته دا د ځمکې لانجې ډېره زیاته پراخه شوې وه، نو چې اوس حکومت ورته ویلي وو چې دغه سیمه دې خالي کړي او دا سیمه دې پرېږدي او دا سیمه د حکومت ولکې ته دې وسپاري. مګر د سیپۍ قوم چې دی د شینوارو یو وړوکی خیل دی، دې ویلي دي چې دوی مورچې پریخي وي او بیا ورغلي دي. اول ته تر هغې وروسته بیا حکومت ور باندې برید کړی دی چې پکې مرګ ژوبله شوې ده. د دغه موضوع باندې پوره تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې ورو.
د ننګرهار د شینوارو د دوو خیلونو په شخړه کې د روغې جوړې وروسته له حکومت سره په جګړه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سیفای قوم یو تن مشر ملک عثمان وایي چې د حکومت لخوا د دوی ګڼ شمېر مړه او زخمیان شوي او ځینې مشران یې بندي کړی شوي هم دي. بلخوا د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس باز محمد شیرزاد وایي چې تر 1500 پورې ژوبل شوي تنان ورته راوستل شوي دي. خو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې جګړه کې درې تنه پولیس ژوبل شوي او دوه رینجر موټرې هم زیانمنی شوي دي او له شینوارو څخه درې تنه مړه او دوه تنه یې ژوبل شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د جمعې په ورځ دواړو لورو د حکومت په غوښتنه په دولتي دښته کې جوړې شوې قلاګانې او مورچلې پرېښې وي، خو د سپینغر ولسوالۍ د امنیتي مسؤلینو د بې پروایۍ له امله یو ځل بیا خودغرضه کسانو قلاګانې او مورچې ونیولې او د حکومت له ګواښ سره مخ شول چې د ایتلافي ځواکونو د هوایي مانورو له ویرې یې بیرته نیول شوې مورچې او قلاګانې پرېښودې. خبر پاڼه لیکي چې د جمعې ورځې په مازیګر د ننګرهار والي ګل آغا شیرزي د ننګرهار شموله جرګې په ملتیا په دې وتوانېدو چې سیمه یو ځل بیا په حکومتي انحصار کې راولي او د لوی تباهۍ مخه ونیسي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
تاسو د باز محمد عابد رپورټ واورید. اوس هم یو بل موضوع چې د افغانستان په اړه، د راتلونکي میاشتې یعنی د نومبر په دویمه نیټه د ترکیې په استنبول کې د سیمې د هیوادونو یو داسې غونډه کیږي چې په اقتصادي توګه د باثبات افغانستان لپاره پر هغه پلان خبره وشي چې امریکا یې ملاتړ کوي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې په موضوع هم خبرې کیږي. دا چې افغانستان دې غونډې ته څه هیلې لري او پاکستان یې څه اندېښنې لري، راځي چې د همکار بوریوال کاکړ پر رپورټ کې واورو.
د نومبر پر دویمه نیټه د ترکیې د استنبول په ښار کې د افغانستان، پاکستان، هند، امریکا او برتانیا په ګډون د دولسو هیوادونو مشران په هغه غونډه کې ګډون کوي چې د یو باثباته او خپلواک افغانستان ته ژمنتیا وشي او د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې وکړي. سیاسي شنونکي وایي چې دا کانفرنس به د بن پر هغه غونډه مثبتې اغیزې ولري په کوم کې چې به د نړۍ د نوي هیوادونو پلاوي د 2014 کال لپاره یوه تګلاره وټاکي. په کوم کال کې چې د امریکا په وینا د هغوی ځواکونه له افغانستان څخه وځي. په افغانستان کې مې د سیاسي چارو له کارپو نصرالله ستانکزي څخه وپوښتل چې د افغانانو او په خاصه توګه د افغان حکومت د استنبول له غونډې څخه څه هیلې دي. نو هغه وویل
د افغانستان دولت او د افغانستان د ولسي فکر کوم په دې اړه ډېر سره شریکې دي. دوه موضوعات دي، یو دا چې باید بارنی گاونڈی وادنیا دی سیمی ہی وادنیا دا پاکستان پا کورتای چارو کی لاس وحنی گوت وحنی سخا گنو کی بلا مسئلہ چی دا اغدانا چی دی وریخم الار چی افغانستان دی ایغت و مرکز چی واقع کی گی دی ایغت دی رابط سیر کی دو او ایجاد پارا دی افغانستان خلق امیگا من دی او اندارنگی دا پاکستان دولت خلق
امریکا غواړي چې د یو پراخ اقتصادي پیوستون د تګلارې لمخې د وریښمو د لارو په نامه د سړکونو او اورګاډو په وسیله ختیځ آسیا، جنوبی آسیا، له منځنۍ آسیا او بیا له اروپا سره وتړي. نصر الله ستانکزی د دې لارو د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وایي.
د وریښمو لارو په اړه ورته ویل کېږي چې وریښم له چین نه معمولا دربارونو ته تلل، د افریقا نه به د فیلانو جنوبی آسیا، مرکزی آسیا، غربی آسیا، یورپا سر اتری اور احمد شاہ افریقی سر اتری طرح گلوبلائزیشن زمانے کے اہمیت ډیره ډکه او زه لا باندې چې د سمبول کانفرنس وکړي چې دا مسأله را بس په جدیت سره را بس سیرې.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې دا به د پاکستان په ګټه وي چې د سیمیزو تړونونو برخه وګرځي، خو پاکستان په افغانستان کې د هند د اغیزې په اړه اندېښنې لري. که چیرې د استنبول په غونډه کې د افغانستان په راتلونکي کې د ګاونډیانو د رول په اړه هم کومه پریکړه یا تړون کیږي، نو به د هند د اغیزې د مخنیوي لپاره د پاکستان دریځ څه وي؟ په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپو رستم شاه مومند مشال ریډیو ته وویل د فکر نه کوي چې پاکستان دی په افغانستان کې د هند د اغیزې مخاوني سي.
هند یو خپل رول دی او دا رول به وي دا پاکستان دا نشي کولای چې نړۍ په دې خانه کې چې د هند رول کم وي یا زیات وي، دا د افغانستان د دولت او د ولس کار دی چې هغه کوم هیواد ته څومره رول ورکوي. اور خبر ہوتا ہے کہ اس کبھی امریکہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کی اس ہینڈ چکن میں پاکستان سیٹ بیٹھو مرست ہو کر مجھے فکر نہ کم کہ پاکستان اور ہند مخامخی ابل تو ادری گی استنبول کی ایپ افغان کانفرنس کی.
شنون کې وای چې کچېری پاکستان هند ته تر افغانستان پوری د لارې لور کولو انکار وکړي، نو دا به د پاکستان او امریکا پر اړیکو هم ناوړه اغیز وکړي. دا چې په خپل دوري شمولاره د پاکستان لپاره څه ګټه او زیان لري. یو ځل بیا نصر الله ستانکزی.
زه فکر کوم چې پاکستان خپل د اندېښنې عمل کې دا امر بل شي چې نو وایي چې دا نور یې یاسي پاکستان ولا په انزوا کې لا چې اقتصادي لحاظ او فرض چې دا غره دوره چې دې کوم لا په یقیني ډول عمل فنشي خو دې او ریخو او د لارې او برخه ممکن د افغانستان په ګډون د سیمې د چین په شمول ممکن دی. یاس
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان څخه تیرېدونکې د وریښمو لارې په سیمه او خاصه توګه جګړه ځپلې افغانستان کې د پنګ اچونې لپاره هم نوې او ډېره زمينه برابرولای شي.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
د پاکستان د خیبر ایجنسی په باړی کې د تیرو دوو کلونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې لکهبله یې په زرګونو کورنیو خپل کورونه پریښې دي او دا کډوال وایي چې د دوی بچي وس ښوونځیو او فاکولتو ته د تلو پر ځای په بازارونو کې یا خو کاغذونه راټولوي او یا هم نورې مزدوري کوي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار عالم مومند په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د خبر ایجنسی په باړه کې د تیرو دوه کلو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د دغه هیواد د چارواکو له مخې د خبر ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې د روان پوځي اپریشن له کبله په دې نږدې ورځو کې خوښه 4.5 زره کورنو کډی کړي دي. همدا ډول د دینه وړاندې هم د پیښور په جلوزو کیمپ کې د باړې نه راغلي 6 زره کورنۍ ډېره دي. دا چې د دې کډوالو کوم بچي دي، د هغوی تعلیم څومره اغېزمن شوی دی، په دې اړه مولا خان افریدی چې په جلوزو کیمپ کې د دوه کالو راهیسې ډېره دي مشاله ډوته ویلي چې د خپل 16 بچو ترڅنګ خواوشه په دغه کیمپ کې نورو 8 زره ماشومان او ځوانان د تعلیم عمل څخه بې برخې شوي دي.
یاره سیبا که داسې په درونه نظر به ته وکړي کام جت نن سبا خو د هر سړي داسې بچي ویل کې وزونی زما 14 بچي دي، نو خبره دارو کنه چې داسې هر سړي نو چې دې تعداد سیاب جوړ کړي نو دا کام جت 8 زره 9 زره پورې د لکان ماشومان زنونه دا جوړیږي.
مولا خان افریدی وایي د خپل بچي او د غرنګ په جلوزو کیمپ کې ډیره د خبر ایجنسی د کډوالو بچي سکول او کالج ته د تلو پر ځای په بازارونو کې کاغذونه راټولوي.
هغه سبا بس لکه لارګو مرګو لا درمي د غرونو نه لارګي وروړي د مخو غریبونه دي لارګي نشو اخستای کنه د خشاکو ته ورده بلې دوله کنه، نو بس لکه په دې پسې لا شي یا داسې خبره درو کنه چې د کاغذونه مغزونه راټولوي بیا په باندې غړېږي ټیکاله نکاله چې مې یو شی بل شی پخوي. نو بس مخکې حکومت موسا دا همدردي کړې وه چې یو شپې به میاشتې موږ هغه لرګي منظور کړي وو دا ټول هلکانو ورکې چې کوم دي سکولونه بهترل اوس هغه لرګي په موږ باندې بیا د بعدې ورځې دی بس موږ به نصیب ښه نه وي را باندې بند کړي دي.
همداراز 14 کلن عابد خان چې د باړې په یو سکول کې یې سبق ویلو وای د اپریشن لوجی یی کور پریخه دی او د محل په بخور کې د یو کور څوکیداری کوي.
زمو غو دا مړه کې اپریشن شروع شوی دی زمو ټول سکولونه بند شوی دی ولا دا وځه چې زمو ټول سبق خراب شوی دی د دې ګورې دا وځي او اوس سکولونه نظر نه ورځي په بخور کې څه مزدوري دي چې غریبې دي دا دې په وځه اوس خپل ځان سره ځان پاین چې زه خپل ما سکول پریخه دی نه حل نه دی نو پرچې مې دا غریبې وځي وځي د داخله مې نه کړه ابل روډ مې دین مې یم بس پتا چې دې فکر یو دا دی ولا سم پخې عام د غریبې د وځي پاتې دا خلنه خلونه شو.
د ریپورتونو لمخې د خبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د وسلوالو پر ضد د دوه کالو راهیسې شروع پوځي اپریشن لوجه په دغه سیمه کې څه باندې 200 تعلیمي ادارې بندې دي او شاوخوا د 15,000 زده کوونکو د زده کړې عمل په ټپه ولاړ دی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو د اسرار مومند پر رپورٹ کې واردل چې په باړي کې د عملیاتو لقبل ډیرو کسانو داخلي نه دي شوي خونځې او تنزي او حالات سخت خراب دي. بلوچستان حکومت خوا د گوادر د بلوچستان د ژمی مرکز یا دارالحکومت ګرځولې ویلې چې په ژمی کې به ټول صوبایي کارونه حل تر سره کیږي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز مساخل پر رپورٹ کې.
بلوچستان حکومت په دغه اړه په باقاعده توګه خبرلیک جاری کړی او ویلي چې هر کال د اکتوبر له 1 نیټې څخه بیا د مارچ تر 3 نیټې پورې به گوادر د بلوچستان د ژمی پلازمینه یا سرمایي دارالحکومت وي. یو څه موده مخکې د بلوچستان وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی په دغه اړه و خبریالانو ته همدغه قسمه وینا کړې.
وینټر کیپیټل از گوادر. د وینټر کیپیټل اف بلوچستان از گوادر.
بلوچ ملت پال گوند بلوچستان نیشنل پارٹی منگل ڈلی د حکومت دا پریکړه په سخت ټکو غندلې. د یتشوی گوند یو مرکزی مشر آغا حسن بلوچ و مشال تویل
کوچه اوس پورې دغه بنیادی انساني بشر حقوق محروم دی. دوه خبر دغه دی چې دلته گوادر کې هلته بالکل دغه انفراسټرکچر بالکل یو شی نشته. څنګه هلته دغه وړې هلته سکسیت وړې هغه څه ډېر لږ دي. دوه خبر دغه شاید اوس د پنجاب بلوچستان لپاره د پنجاب سرمایداري لپاره یا بلوچستان دغه مینارټي کې تقسیم لپاره هلته وایي چې دا اوس راوړل گوادر کې دغه ټوله اردو سپیکینګ مهاجر یا پنجاب سره هغه به روزګار به راوړي. موږ مسترد کوو او موږ وایو چې دا بالکل غیر سیاسي او غیر جمهوریت فیصله دی.
پښتون ملت پال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي هم د پریکړې مخالفت کړي. د ګوند یو مشر او د بلوچستان پخوانی صوبای وزیر سردار مصطفی خان ترین په دغه اړه و مشال ته ویل
کوټه کې پنجابۍ وسی که هزاره وسی که پښتون وسی هر څوک چې دلته کم دی دا د دې سره بالکل اتفاق نه لري. خود موږ په خپل دې سره اتفاق نه لرو. پښتون قوم د دې سره اختلاف لري. کدی د بلوچ دارالخلافه ته جوړې زموږ په هغه هېڅ اعتراض نه شته. د پښتانه دارالخلافه کوټه ده مخکې هم وه اوس به هم وي. دلته شخصیت نه زموږ د وطن خلک راځي په هفته هفته دلته پراته وي. بلکې ځکه وته دا وایم چې په میاشت پراته وي وزیرانم ملاقات نه ورکي. وزرا ملاقات نه ورکي. سکشا ملاقات نه ورکي. دای په گوادر کې پښپړ نه است چې خدای یو د سکشا سره ملاقات نه وکړي.
عام خلک څه فکر کوي؟ دوی د حکومت و دې پریکړې ته په کوم نظر ګوري؟ د پښتنو ملي نصیب الله څخه وکړه کوم چې په کوټه په هنتون کې زده کړې کوي. دای وایي ل دې پریکړې څخه به خلک له سخت ستونزو سره مخامخ شي.
غلطه فیصله د سدوی کړی ده. زما سره نه خلاصې چې سدوی دا لیوانی فیصله ولی کوي. بای مسائل بسنګ نه مسائل وام سړی ته به ډیر مسائل. اول زبر د ځان خبر درته وکم. زدل ته پکوټه کې زده کړی کو نو زما کور لورلای خواته دی. زه چې لورلای زم رازم زما انا جانا سکه کرایي تقریبا 900 دونې کرایز ما انا جانا راځي. نو ګوادر سدوی ګوادر لسته زی درې واره سلور واره دغونه زیاته خرڅه راځي. بیا ګوادلې سیزي د دوی ورځې مزل دی. نو دا د غریب سړي تر وس بالا خبره ده.
بلوچستان حکومت گوادر د ژمی لپاره پلازمینه جوړولو د پریکړې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. چټوله کابینه سیکریټریان او محکمې به هم په مکمل توګه هلته ځي او کسنګ خدا خبره سرګنده شوی چې د سوبې زیاتره سیاسي ګوندو او خلکو په سخت ټکو د پریکړې غندنه کړي. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. د نیاز مساخل پر رپورت کې مو اوریدل چې د بلوچستان او د جنوبی پښتونخوا اوسیدونکو وایي چې دوی نه غواړي چې گوادر یې د ژمی دارالحکومت یا مرکز وګرځي. اوس ورځو لس نیمې بجې دي په پېښور کې او حسیب شهید به درته د خبرونو سرټکی در واوروي.
د امریکا د دفاع وزارت ویلی په پاکستان کې د اور پکو پټنځایونو لوی خطر ولاړوي. په اسلام آباد کې تر 2000 زیاتو کسانو مظاهره وکړه او په قبایلي سیمو کې د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو د بندولو غوښتنه وکړه. په لاهور کې بیا لسګونو زرو حکومت مخالف ګوند پلوي د پاکستان ولسمشر پر ضد لاس په مظاهرو پورې کړ. د ننګرهار د شینوار په غنیخیلو کې د علي شیرو او سپایي قومونو ترمنځ له روغې جوړې وروسته یو وار بیا جګړه او مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. خوست ولایت کې د نړیوال ځواکونو سلور موټر چلوونکي یا ډریوران وژل شوی دي. د لیبیا پخوانی مشر محمد قذافی زوی سیف الاسلام د بشري حقوقو نړیوال محکمې ته ویلي دي چې د بی ګناه دی او د بشریت ضد جرم یې نه دی ترسره کړی. د بوسنیا په مرکز سرایو کې د جمعې پر ورځ یو مشکوک اسلام پال وسلوال د امریکا پر سفارت ډزې وکړې. د جنوبی امریکا په هیواد پیرو کې زلزله راغلی ده.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست او خبری سرټکی مو له حسیبه شهید واوریدل. اوس ورځو اسلام آباد ته. له اسلام آباد موږ ته د سراج زهیر زموږ خبریال دی. هغه راته د نن ورځې د ورځپاڼو اداریو مهم برخې را لیکلې دي. نن ورځې پاکستانی مهم ورځپاڼو د امریکا او پاکستان په اړیکو او په دغه هیواد کې د ناامنۍ په اړه خپلې مقالې خپرې کړې دي.
جنگ او د انګریزي ژبې ورځپاڼې دان خپلې ادارې د امریکایي وزیر خارجه هیلری کلینټن په بیان باندې لیکلي دي. جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې کې لیکي چې امریکایي وزیر خارجه هیلری کلینټن د امریکایي سینټ خارجه کمیټې ته د بریفینګ په وخت ویلي دي چې امریکا غواړي چې پاکستان په خنیت افغانستان کې د امن لپاره په شریکه اقدامات وکړي. ادارې لیکي چې وزیر خارجه دا هم ویل چې موږ پاکستان ته په ډاګه ویلي دي چې د ترهګرو پر ضد دي عملیات وکړي او دا چې اوس په پاکستان له پوازه هتوګه کاروي کول وي. ادارې مخکلیږي چې امریکا افغانستان کې د خپل ناکامۍ پټولو لپاره ټول ځمواري په پاکستان غورځوي او د خپل ځان لپاره په عزت د افغانستان نه د واپسې لار هوارول غواړي او د دې لپاره دوی د طالبانو او حقانی نتورک سره د مذاکراتو اشاره هم ورکړی ده. ادارې لیکي چې د امریکا په بیانونو کې تضاد دی. یو خو دوی په پاکستان باندې دباو یا فشار غورځوي چې د حقانی نتورک او طالبانو پر ضد کاروایی وکړي او بلخوا د حقانی شبکې سره په خپل د خبرو اترو لپاره تیار ده. د انګریزي ژبې ورسپانې دان هم خپل ادارې کې لیکي چې د امریکایي سینټ خارجه کمیټې ته وزیر خارجه هیلری کلینټن خپل وینا کې ویلي دي چې دوی پاکستان ته ویلي دي چې د ترهګرو پر ضد کاروایی وکړي او افغانستان کې د امن په ځای کولو لپاره په شریکه هلې ځلې ترسره کړي. ادارې لیکي چې د زیارت د ورځې د هیلری کلینټن د پاکستان په باب له دې بیان کې د پاکستان لپاره د اندېښنې خبره ده او دا د پاکستان نه د نور څه غوښتلو طرف ته د فشار غورځولو یو اشاره ده. د پېښور نخبرېدونکو آج ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پېښور کې تیر ورځو کې د 14 غنټو په دمه سره تجارتی او کاروباری ځایونو کې 214 یو واری بیا د خار خلک د یری او ترخی زرا مخ کړی دي. ادارې لیکي چې ځینې صوبایي وزیران په دې پیښو باندې بیانونه ورکوي او په دې بیانونو کې دوی د شرپسندو ارادې په خاورو کې د ګډولو خبرې کوي. ادارې لیکي چې په دې بیانونو سیوای د حیرت او حیرانتیا نه انسان بل څه کولای شي ځکه کچری ترهګری یا دا قسمه پیښې په تشو بیانونو ختمېدلې شوې نو اوس په پټول پاکستان کې امن امن وو. ادارې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې د تشو نو پځې پکار ده چې امنیتی چارواکي نور چټک کړي او د تحریفکاری د پیښو مخنیوي لپاره لارې ولټولې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بریتانی اونیز خبرونې اکونومیست او ټریبیون ورسپانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر اړیکو او د گاونډي او د سیمې هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک ڈیبیٹ ڈیپت یا ژورتیا د غوښتنې په اړه لیکنې کړې دي چې مهمه برخه یې له حسیبه شهید اورو.
اکونومیست ورسپانه څرګندوي چې په منځنۍ اسیا کې سیډونکي او سیاسي سارونکي له ډېرې مودې راهیسې ټینګار کوي چې تر هغو افغانستان ته امنیت نشي راتلی څو د دغه هیواد ګاونډیان دې ته نوي هڅول شوي چې لاسوهنې بندې کړي. د خبرونې په باور په وروستیو اونیو کې داسې سندونه راغونډیږي چې بیا به د استانبول په غونډه کې د کره شواهدو په بڼه وړاندې شي او صلاح به پرې وشي. د سیمې مهمو هیوادونو دا څرګنده کړې ده چې د امنیت راوستلو لپاره شرایط یو مخسم نه دي. ترکیه چې د دې غونډې کوربه هیواد دی، له برخوالو یې غوښتي دي چې په خپلو منځو کې د ډاډ رامنځته کېدو لپاره راوړاندې شي. اکانومیست خپرونې په وینا سربیره پر دې چې اختلافات شته، هند، پاکستان، ایران او نور ګاونډي هیوادونه یو وخت بل وخت سره راغونډیږي او ښایي دغه اختلافات د استانبول په غونډه کې لري شي. خو یو ډیپلومات اکانومیست وویل چې دا ګرانه ده چې له سیمې لرې په یو بل ځای کې ستونزه هواره شي او ښایي د دې مشکل د حل لپاره 15-20 کاله پکار شي. بلخوا اکسپرس تریبیون او ورځپاڼه لیکي نن سبا د ستراتیژیکې ژورتیا یا ستراتیژیک ډیپت خبرې کوي. ورځپاڼه لیکي یو وخت خو چې جرمني هم د خپلو ګاونډیو سره د ستراتیژیک ډیپت غوښتونکی و، خو د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جرمني یو بیله تګلاره خپل کړه. دغه جنگ چې جرمني پکې ډېرې برخې وبایللې، دغه هیواد په دې مجبور کړ چې د ستراتیژیک ډیپت فکر یو اړخ ته کیږدي او د اقتصادي پراختیا سره سره د خپلو پخوانیو رقیبانو سره د امن تګلاره خپل کړي. ورځپاڼې لیکلي چې دا اوس د ولسونو کار دی چې په دې حالاتو کې پاکستان او هند ته څه تګلاره خپلول پکار دي. خو باید دې ته فکر وکړی شي چې که جرمني یا واربیا دا اعلان وکړي چې په خپل ګاونډي کې د اوږدې مودې مفادات یا ستراتیژیک ډیپت غواړي، نو دغه ګاونډیانو لخوا به څرنګه غبرګون سره مخ کیږي.
تاسو نړیوال رسنیو مهمه برخه له حسیب شهید اوریدي. اوس هم ورزو یو رپورټ ته، مګر تر رپورټ مخکې د نن ورځې د خبرونو دغه اعلان واوري چې کومې خبرونې نن موږ تاسو ته لرو.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه،
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په او منټه د پاسا دو بجو،
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
اسلام او الازهر
په اتیویش منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم سلورو بجو،
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو.
تاسو بشال راډیو ته غوږیاست. او په پیښور کې د خیبر پختونخوا په مرکز کې د بیان د اظهار رائے په ازادۍ باندې یو سیمینار شوی دی چې مهم د سیمینار تفصیل درته فواد علی شاه درکوي.
د پیښور پوهنتون د مرکزی لائبریری په لنکن کارنر کې په پیښور کې د امریکایي کونسلیټ په مرسته په پاکستان کې د اظهار رائے د ازادۍ یا فریډم آف ایکسپریشن په سرلیک یو ورځنی سیمینار وشو. په دغه سیمینار یا غونډه کې په پاکستان کې جرنلسټانو یا صحافیانو ته او عام خلکو ته په ازادۍ سره خپلې خبرې خلکو ته رسولو کې مخې ته راتلونکي ستونزو باندې بحث شو. شابانو دورانی څوک چې په امریکایي کونسلیټ کې پریس اینڈ انفارمیشن افسر ده، وایي چې د دې سیمینار مقصد دا و چې طالب علمانو ته د خپل آواز اوچتولو او خلکو ته رسولو طریقې وښایلې شي.
د پروګرام مقصد نور هیڅ نو، صرف دا چې مونږه وګورو چې سټوډنټس څومره انلایټن دي، اغي تخپل رائټس معلوم دي کنه دي معلوم، او مونږه په خپل هم اغي سره شیر کو س انفارمیشن د میډیا ریلیټډ چې کوم دا اغي د لپاره فائدہ مند کې دي، شي لکه د پاکستان کانسټیټیوشن، لکه اغي ته وایو چې نور ملکونو کې څنګه حالات روان دي.
د پیښور پونتون د صحافت د سانګې یو طالب علم ظاهر وای چې په دې سیمینار کې هغه خبره مخې ته راغلي چاغتای اول نه پتنوا
د کې چې کوم په پاکستان کې د میډیا د ازادې خبره وپای باندې د مختلفو ممالکو د کنستټیوشن وايي کې دای د کلاس چکن دی دای کې دای د پاره کوم ایکسپریشن د پاره کوم قوانين دي په تفصیلی بازو شو دای نو سټو ډیسکشن ډیر خو په خطر کې سره شو او هغه سونه زمون مخ لرال چې کوم په آینده په پریکټیکل جرنالیزم کې زمون په کار راځي غواړو چې داسې سیشنز ټایم ټو ټایم ارنج کیږي.
د پیښور پونتون د بین الاقوامي تعلقات سانګي یو طالب علم محمد مشود وای چې پاکستان کې ډېرو کم خلکو ته پته ده چې فریډم آف انفارمیشن یا د اظهار رائے ازادي هم یو حق دی چې د پاکستان آئین خلکو ته ور کړی دی.
د غین چې خود فریډم اف ایکسپریشن کې او کس وی چې را دغه شان ارس باندې اعتراض کوم نو دغه خو جایز نه ده. البته د خپل ځان سره هم سوچ کی چې کومه پابندی دی ځان له منل شي نو په بل دی مومنی او کدی وی چې زه دا په بل ځان له نه منم دا پابندی یا دا زما د خیالاتو اظهار نه دین دین د بل نوم دغه تکونه کری بل ځان دې ته یو بیلنس جوړ کی او کچره دې بیا نه پویږي نو دې بل چانا تپوسو کی.
شابانو دورانی وای چې په اوسنی وختو کې دا ډیره ضروری ده چې نوې کول ته پته ولګي چې د دې کوم کوم حقونه دي او دا غي تحفظ به څنګه کوي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري. د باختر ستوري.
تاسو مشال راډیو ته غوږیست او د باختر ستوري خبرونه درته تر دې رپورت ورسته لرو. د خیبر پختونخوا بیلابیلو ضلعو کالجونو ښځینه لوبغاړو وینا ده چې د کور د کارونو ترڅنګ او د زده کړې ترڅنګ دوی د لوبو له لارې هم دنیا ته دا ښودل غواړي چې پښتانه امن، تعلیم او پرمختګ خوښوي، او دا چې دوی به خپلې پښتني سیمې د امن پیغام دنیا کې د لوبو په ذریعه خپور کړي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د شبیر احمد جان پر رپورټ کې ورو.
د پېښور د جنکو فرنټیر کالج کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو د جنکو کالجونو د کرکټ چمپیونشپ وشو چې پکې دیر، سوات، ملکنډ، مردان، چارسدا، نوخار او د پېښور په شمول نور ضلعو ګډون وکړو. لوبو کې ګډون کوونکو لوبغاړو جنکو وینا وه چې پښتنې پیغلې په هیڅ صلاحیت کې د چا نه کمې نه دي، خو دوی ته د کورونا او د حکومت نه ملاتړ وکړی شي او دوی ته د موقع هم ورکړی شي. د دوی وینا وه چې خیبر پښتونخوا او پېښور کې د روانو خرابو حالاتو باوجود دوی به غیر نصابي هلو ځلو کې ګډون کوي او دنیا ته به دا خبره پډا کړي چې پښتانه د تعلیم سره سره امن او پرمختګ هم خوښوي. په دې غل باندې دغه لوپاړو مشال ریډیو ته صدارنګ ویل.
جی زمانو معرفه حسام دې دما تعلق نوشهر سره دې زمون پښتنو جنګو کې ډیر زیات ټیلنټ دی. ننګه څنګه چننده ټورنمنټ ډیر ښه ټورنمنټ شو، موږ سره سپورټ نشته، موږ سره ګراوند نشته او باقي موږ سره حکومت سپورټ کوو، زمون پښتني جنګي ډیر مخکې تل شو د خپل صوبې او د خپل وطن نوم روښانه. جی بالکل، دا د خپل صوبې نوم روښانه کول، د وطن نوم روښانه کول چې دا ډیر د فخر خبره ده. نو هر یو کور، هر یو فیملی د پکاره چې خپل کور چې نه کوي، چا کې چې ټیلنټ دې مخکې راولي او غوي دې سپورټ کوي چې خپل صوبې نوم روښانه کړي.
زمانم زینب خان دې ان شاء الله د لکالو غونیم ته جنکو ته ملوشي فیسلیټي ته ملوشي ګراوند زمو جنکو ته ملوشي. نو زم پښتانه د هیڅ چانم کم نه دي، د ټولو نه خطا کتور دي خدای دې چې دلته کې یو خو زم جنکو ته غریلو پرابلم ډیر زیات دي، یو هغه څومره په مشکل باندې روزي.
زمانم عائشہ نیم د زیات پښتانه دي، زه خو هم چې پښتانه جنکې ټول چارم کم نه دي، دا ته کلا کلا موقع ملو شاید دا ځان پروف کړی دا. او نور ته دا میسج ورکوم ټول دنیا ته چې هغه دا نه سوچ کوي چې زونه دهشتګرد هغه پښتنه دي. دا خیال بیخي خراب ده، بیخي غلط ده. دا چې دهشتګرد دا مسلمان بیخي شته نه.
د دې وینا وا چې پښتنه زنانه نه یوازې د چار دیواره دننه بلکې د لوبو میدان کې هم د خپل سیمه او پښتنه نوم روښانه کولی شي.
اکثر دا چې جنکې وي چې سکول دې پری دي، بیا سکول نه کالج ته نه پری دي، چې ویلې دا جنکې دې کور نه وتل دي، بهر پکار نه دي. او دا سینې دې پکار ځکه جی جنکو کوم ځله پکار دی، مخکې دې کنه چې لکه مخکې کور سنبالون پکار دی. نو دې لپاره جنې ته زړه ورکول پکار دی چې لوغه نه کېل کو د پاره مخکې کیه.
د کالج پرنسپل نو سات لیاقت مشال لیډو ته په دې باب لباندې وې.
دا خو دې ډېر ضروری خبره ده، جنکې دې له خو خو پکار دی چې لو به او کی اور خپل دا فزیکل ایجوکیشن سره سره خپل اکیډمیک هم کوي. زموږه صبح کې بد قسمتې سره دا دوه درې کال چې دې کې لګ دا ریسرچ راي او آی په باوجود زموږ تاسو ګورې زمږه دریم کال دې هر قسم لوبي کیږي زمو کالج کې خاص کر دا چې زمږه جنکه اوس بار روان دي. خام خد میسج ور سره دا رسی چې پاکستان کې یو د دهشتګردي نه دی، بلکې ان شاء الله تعالی هر قسم ایجوکیشن هم ور سره
د سوات، ملکن او در جنکو وینا وا چې دوی ته د لوبو لپاره پوره پوره سہولتونه او میدانونه ورکړي شي، ځکه چې د دوی په وینا د لوبو او تعلیم په ذریعه دوی ته امن پیغام ډیر په اسانه خورول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست او سم وخت شوه د ونیز خبرونه د باختر ستوري د باختر ستوري خبرونه در تزموک خبريال عبدالرزاق برق جوړوي او راځي چې نن وګورو چې د نن په خبرونه کې د چا په ادبي هلو زلو باندې خبري کړي دي.
ډیرو شاغلو او اغلو اوریدونکو زما عبدالرزاق برق د مینی ډک سلامونه قبول کړئ. هیله لرم چې تاسو به روغ جوړ یاست او زموږ دغه خپرونه به اوري. په دې خپرونه کې به لومړی د خیبر پښتونخوا د شاعر لایق زاده لایق د یو نوي شعري ټولګې په اړه خبرې درسره وکړو. بیا به دا درته ووایو چې نن سبا په پېښور کې شاعران څنګه شعرونه لیکي او د خبرونه په پای کې به په سیمه کې د اولسي ادب د داستانونو یا نقلونو د کم ویلو یا اوریدلو حال درکړو. خوږو اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا استوګن لایق زاده لایق یو داسې شاعر دی چې په پرله پسې توګه د شعري ټولګو و چاپ کولو ته دوام ورکړی. په همدې ورځو شپو کې د لایق زاده لایق یوه نوې شعري مجموعه ماهر ولینسې له چاپ راوتلې. دغه شعري ټولګه د یو سل اویا مخونو په لرلو سره یو سل څلوېښت غزلې او نور نظمونه پکې راغلي. دا چې د لایق زاده لایق د اوسني شعري ټولګې او د پخوانیو شعرو مجموعه درمینځ د شعر له پلوه ځانګړتیا څه ده، په دې اړه په سوات کې محمد انیف کیس چې دغه شعري مجموعه ستلیا وویل چې د په خبره لایق زاده لایق د اوسنی کتاب په شاعری کې موسیقیت دومره زیاتی چې سندرغاړي په ډیره ښه توګه سندرې ځینې ویلی سي.
په دې وجه موږ ته په پښتو کې وایي چې په دې کې غنایت ته موسیقیت چې څه ته وایي، هغې کې بیا کوم گلوکاران چې تاسو کې هغې ته هېڅ تکلیف نه ده، ما هېرولی نه شي ځانګړتیا دا ده چې هغه د نورو نه په دې کې غنایت له ډېره زیات ته ډېره پروانه ویلی کېږي. څومره څومره د لایق زاده لایق سره تجربه مشاهده پخېږي، لکه د ده د لومړني کتاب دوه چې وو هغه کستا په نوم یا د هغې نه مخکې، نو په هغې کې د لایق زاده لایق سره چې دې موجوده شاعرۍ ته ګورو او هغې زړې ته ګورو، نو داسې نه لګي چې لکه دا لایق زاده لایق صاحب شاعري ده. د هغې وجه دا وه چې هغه د ده د ځوانۍ د ورځو د لولو ورځو شاعري وه.
په پېښور کې پروفیسر اسیر منګل چې د هم د لایق زاده لایق اوسنۍ کتاب یې لوستلی وویل چې د ده په خبره لایق زاده لایق یو داسې شاعري کوي چې د اغا شعرونه د خلکو په زړونو ښه پرېوځي.
کتاب زاول دا نه چې د ده ژبه ډېره خوږه ده، روانه ده، ساده سړي ډېر په مطلب د هغه کوم چې دی وینا کوي چې هغه بالکل د عوامو زړونو ته پرېوځي. بل زیات فوکس د ده چې کوم دی، زیاته شاعري چې کومه ده، هغه رومانی ده، مالي مضامین یې چېللي دي، اصلاحي مضامین یې چېللي دي. نو مطلب دا دی چې مونږ د ده شاعري دا ویلی شو چې مکمل لکه څنګه د پښتني معاشرې د پښتني معاشرت یو مکمل عکس دی. لکه چې مونږ ښاغلي لایق زاده لایق شاعري سټډي کوو، جدید شاعر کې د ده یو خاص مقام جوړېږي.
ماهر ولینسې د کتاب د لیکونکي لایق زاده لایق څخه چې پوښتنه وسوه چې ستاسو په شاعري کې موسیقیت ولې موجود دی، نو د په جواب کې داسې وویل:
داسې ده چې زما چونکې د موسیقۍ سره ډېره نږدې علاقه پاتې شوې ده، په دې اساس باندې هغه موسیقي چې هغه زما په احساساتو کې زما په جذباتو کې راوتې ده. نو عموماً چې کله زه یو شعر لیکم، نو دا یو اتفاقي خبره ده چې زما په ذهن کې اول هغې طرز راځي، د هغې نه پس زه لفظونه لیکم. نو دا به ووایي چې هغه دنیا هغه موسیقي چې دی هغه مخکې زما ذهن ته راځي د الفاظو نه وړاندې.
د لایق زاده لایق د کتاب په اړه په سیمه کې یو شمېر لوستونکي دا نظر لري چې د ده د اوسني کتاب په شعر کې د جانان سره خبرې کول ډېر پکې راغلي او د خیبر پښتونخوا د روانو حالاتو په اړه شعرونه نه دي پکې راغلي. د همدې موضوع په اړه چې مې د لایق زاده لایق څخه پوښتنه وکړه، نو د ده جواب په دې ډول وو:
دا څه چې د روانو حالاتو په اساس باندې خو ما ډېر څه لیکلي دي، خو چونکې که تاسو د کتاب عنوان ته وګورئ، نو د کتاب عنوان داسې دی چې ما هېرولی نه شي. نو باید چې د کتاب دننه کوم لیکنه
هغه د کتاب د نوم سره تړلی ده. نو که فرق کا زما در شریف ته دې رومانسیا نو د دې چې منوان دې انوان تر مخه د بیخي دغه سره سمون کوي کما په دې کې دراوانو حالاتو تذکره کوله نو بیا به هغې دغه نوم سره سمون نه خورو. نو زما چې کوم نور شاعري ده اوس کوم روان کتاب دی روانې کرښې د روانې کرښې بیخي هغه شاعري ته نشانې ده کوم چې د قام او د ولس او د خپل خاورې سره د مینې په اساس باندې کړی شوې ده.
درنو اوریدونکو په خبر پښتونخوا کې چې هم دا اوس اوسنۍ حالات د امنیت له پلوه سم ندي نو په داسې حالاتو کې باید د پېښور مشوره میشت شاعران د اوسنۍ حالاتو په اړه څنګه شعرونه ولیکي. آیا اوس هم د پېښور شاعران عشقي شعرونه لیکي کنه؟ په دې اړه چې د پېښور د مشوره ځوان شاعر اصرار اتل څخه پښتنه وسوه چې تاسو اوس څنګه او څه ډول شعرونه لیکي نو د په جواب کې دا سیراته وویل
پېښور شعر مخکې هم ډېر خوږ و اوس هم ډېر خوږ دی. پېښور مخکې هم خوږ و اوس هم خوږ دی. کابل مخکې هم د میرې او امن سندرې لیکلې ویلې او خورولې نن هم وایي. فرق دغه دی چې نن که په دې سیمه کې د ستونزمن حال نه مونږ تېرېږو دلته بمونه دي دلته بارود دي خو د پښتني مینې روایات د پښتني جمالیات ذوق دلته دغه بمونه دغه ناکاري نشي سړولی. پښتون شاعر که په کابل کې دی که په کندهار کې او که پېښور کې هغه به د امن نغمه لیکي کله به هم پښتون ته د مایوسۍ پیغام نه ورکوي. که یو طرف ته بمونه ورېږي د بمانو اوازونه راځي د ټوپکو اوازونه راځي خو بله نقطه به دی ولاړ په خپل سنګر کلک پښتون ته د امن او امید پیغام کوي. پېښور کې محبتونه ژوندي دي دا محبتونو کور دی دا د ازانونو کور دی. دې وړاندې هم داسې شعر لیکلی دی چې هغه نن هم کاروان صاحب د هغې ستاینه کوي او چې کله د پېښور ذکر را شي نو په سترګو کې اوښکې را شي چې د پېښور هغه شپې ورځې چې زموږ د پښتون ولس ته یو شعري فکر را کړی دی یو تحریک را کړی دی هغه د نام ستایي. زه د یو طالبین هم په دا فکر کوم چې دا حالات دا وروري د حالات زما زلمی کول ته ماته یو ډېر ژوندی تحریک را کوي د شعر د وینا د شعر د لیک او د شعر د خورولو. پېښور شعر کې به د موضوع په لحاظ بدلون راغلی وي خو زه دا په دعوه سره وایم چې دغه بدلون کله هم مایوسۍ طرف ته نه یو بوتلی دومره. دغه بدلون د یو تحریک په شکل کې را وړاندې شوی دی او ډېر نوي شاعران دغې تحریک روزلي دي او چې کله پورې دا پښتون ژوندی وي د پېښور او کابل نامه وي د دې لیکوال شاعر به د امن ترانې وایي د مینې او سولې ګډ پیغام به خوري. وایي چې موږ مینه کښې هم جنګ کښې هم پاللې د پښتو. یا بیا زما یو بل شعر دی چې څوک وایي موږ خپل روایات پرېښي دي په نورو سر یو نه مو له مینې توبه ویستې نه له جنګه توبه.
د خیبر ایجنسی د جمرود د سیمې یو بل ځوان شاعر ریاض افریدی وویل چې د په وینا باید ځوان شاعران د اوسنی حالاتو په اړه شعرونه ولیکي او خلکو ته د اوسنی حالاتو حال په شعر کې بیان کړي. ښاغلی ریاض افریدی چې په اوسنی حالاتو یې یو شعر لیکلی داسې بیانوي
ستاسو په کنر کې تل جراده او ویرونه دي او ستاسو په خبر کې دندوکار دی او بمونه دي او ستاسو د سواد په لمبو سوي نخترونه دي نو ستاسو د ښکاره ښکاره ظلمونه خو پټېږي نه څه در باندې شوي پښتنو ستاسو دا جنګونه دي زیاتېږي او کمېږي نه څه در باندې شوي پښتنو چې ستاسو په کورونو او حجرو کې امن نشته دی ستاسو په کوڅو او په خاریو کې امن نشته دی ستاسو جوماتونو مدرسو کې امن نشته دی.
په پېښور کې یو لیکوال جمعه خان صوفي د شاعرانو د روانو حالاتو د شعرونو د لیکلو په اړه وړاندیز وکړی چې اول د شاعران یو ښه مطالعه وکړي د هغه وروسته د ښه شعرونه ولیکي.
ولې د پښتنو شاعران چې چونکې د جامعې یا د معاشرې یوه حساسه برخه ده هغوی حساس شوي دي هغوی هم د دې حالاتو نه اثر اخیستی دی هغوی خپل شعرونو کې
او د پیښور پاکلا یا د کابل پاکلا یا د کندهار پاکلا یا د کوټه او د بلوچستان پاکلا غي شیرونه په یو شکل یا بل شکل کې وایي. عمومی خبره کوم هغه دا ده چې پښتانه شاعران چونکې اکثر داسې وي چې هغوی ډېر لوړ تعلیم نه لري، ژور مطالعې ته او ژور تعلیم ته ضرورت لري. یا فکر کوم دغه کمبود زمونږ شاعران عمومي دی، لر هم لري بر هم لري، زمونږ عمومي شاعران هم لري.
قدر منو اوریدونکو، په ولسی ادب کې داستانونه یا نکلونه یو داسې ژانر دی چې خلک د شپې په وخت اوري. خو د دغه داستانونو یا نکلونو په اړه د پښتو ژبې یو شاعر او په داستانونو یا نکلونو باندې یو څېړنکار شفیق العالم مازوریار دا خبره کړې چې دا د په خبره د بلوچستان صوبې په پښتنه سیمه کې چې د شپې په وخت خلکو داستانونه یا نکلونه د نکلچیانو لخوا اوریدل، خو اوس د پوینا دغه نقل چی پر ځای نه دی پات. او هغه کیسټانو کې چې داستانونه له پېښور څخه د سیمه ته راتلل، دغه کیسټان هم اوس نایاب سوي.
د سی چې موږ په پښنیوالي نکلونه اوریدل، موږ سپینسرو یا سپینجرو به دا نکلونه کول، نو ټول خلک به ورته دغه یو به په هغه کې مطلب نکل چی چې نکل به کوي، او نور ټول خلک به خاموش ویو چې به ښه ښه ورته درلودل هغه ته به شپانه ویل. زه ښه ښه به ځکه ورته درلودل چې هغه نکل چې په دې باندې باوري چې دا خلک زما نکل په غور اوري، چونکې دغه نکل چې اوس تقریبا څوک پاتې نه دي. او د دې څخه بعد بیا مطلب دا دی دغه نکلونه چې دي دلته خو نه، بلکې په دغه کې چې دي په خیبر پښتونخوا په سیمو کې په منظومه شکل کې راغلل. هلته بیا دغه کیسټان به کېدل، دا کیسټان به په بغه کې ویل کېدل له موزیک سره، او هغه خلکو ډېر دا کیسټان دلته خوښول. لیکن نن سبا هغه کیسټان یا خو نایاب دي او که نایا مفید هم دي، څوک یې اورېدونکي نشته. او نوې میډیا چې راغلې ده خلک ډرامې وو هغه ګوري، څه ورته وایي نور شیان ګوري، دا نکل ته څوک اوس نه ده اورېدونکي وخت ته ویونکي خو رسرسانه ده. دلته مسله دا ده چې دغه نوی ادب یعنې په دې کې یو خو د نکل ځای چې دي هغه افسانې ونیوي، او په افسانه د عام سړي هېڅ سر نه خلاصېږي، هغه یو پېچلی ادب دی. د افسانې او دا چې راغلي دغه یو دغه دي، د دې خو یو خالق معلوم وي. نکل شوي هغه شفوي ادبیات و ولسي ادبیات و دغه نه و معلوم. هغه زموږ تاریخ مرتبوي، دغه نکل چې له میانه ولاړې زموږ
دا چې په اوسنی وخت کې د ولسی ادب دغه ژانر نکلونه یا داستانونه د کم اوریدلو یا کېدلو د یو ګواښ سره مخامخ سوي کنه، دغه پښتنه چې مې په پېښور کې د څېړنکار ډاکټر زبیر حسرت څخه وکړه، نو د داسې راته وویل
دغه شمېر کتابونه حکایتونه دي یا نقلونه دي، تاسو کتاب سوار نه ورته رومانی داستانونه وایي، رومانی کیسې ورته وایي، لکه یوسف خان شیربانو، جراد خان محبوب، آدم خان درخانه، نو هغه په ګڼ شمېر کې چاپ کېږي او خلک یې لولي او ډېر په مینه باندې اخلي خوند ترې اخلي. نو روزانه د سړو په تعداد کې کمزورو دا کتابونه خلک اخلي او وړي او ګوري.
په کوټه کې سید عابد شاه عابد چې د پښتو ژبې یو لیکوال او شاعر دی، دا وویل چې دا په خبره داستانونه یا نکلونه د صوبا بلوچستان د پښتني سیمې په ښارونو کې کم اوریدل کیږي یا ویل کیږي، خو دا په خبره په کلیوالو سیمو کې اوس هم دغه ادب ژوندۍ ساتل سوی.
په کلی کې په دې خوندي دي چې کلی ژوند چې دی، کلیوال ژوند چې دی، هغه بالکل خالص او بالکل سچ ژوند دی. شار په مقابله کې شار کې یو د بل سره مزم صاحبان په ماحول کې اوسېدونکي او زموږ سره په مکتبو کې درس کوونکي یا په نورو معاملاتو کې زموږ سره د یوې ژبې خلک نه دي، بلکې د مختلفو ژبو د مختلفو تهذیبو قانونو ذاتونو خلک موجود دي. په دې صورت کې چې بیا د ساینس کمی علمي او تفریحي او نورې ترقیانې دي، هغه را رسیدلی دي لکه تر ټولو زیات شی چې راغلی دي په مټ کې ټلویزیون راغلی دي. نو هغه وخت چې په کورو کې د نقلو د متلو د سندرو د خوندي کولو او یو بل ته اورولو او یو بل پر خبرولو او یو بل پر کولو هغه په ښار کې ټلویزیون او دغه نورو اسانتیاو او د ترقۍ نورو ذریعو وخت دی هغه وخت له مږه.
درنو اوریدونکو د دې سره سم زموږ د خبرونی وخت پایته ورسېدی. د بلې خبرونی پورې د خدای پامان. روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
نوی خیالونه
نوی سازونه
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجې